السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې نن عمومي ټاکنې پیل شوې دي. دا ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې په پاکستان کې خلک ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنیو اندېښمن کړي دي او ژوند یې ور تریخ کړی دی. د ټاکنو وروستی حال مو اخیستی دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښین او قلعې سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو وشوې، شاوخوا دیرش تنه ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوې دي. پاکستان کې له نننیو عمومي ټاکنو یوه ورځ مخکې دغو چاودنو خلک ویرولی دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په ټول هیواد کې د ټاکنو امنیت ته لسګونه زره پولیس او ملیشا ځواکونه ګمارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې پر معنادار ګډون غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون پر ایک شبکې لیکلي چې ښاغلي متقی دا ځواب د نیکلاسن د پوښتنې په ځواب کې ورکړی چې آیا د دوحې په غونډه کې برخه اخلي کنه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې غونډه د فبروري میاشتې په 13 او 19 د بیلابیلو بنسټونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون سره جوړ شي. د دې سره همحاله پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د حمله توماس نیکلاسن سره د افغانستان پر وضعیت او د غرض د دوحې د غونډې په تړاو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزي له دفتره په تېره شپه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه هیله ښوولې چې د افغانستان لپاره د دوحې غونډه مثبت نتایج ولري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د بیلابیلو هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغانانو له لسو استازو سره د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ خبرې کړې دي. میرمن امیری تېره شپه پر خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا د ځپونکو اقداماتو له دوام سره دې ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په ډله ییز او قوي ډول د ښځو ملاتړ وشي. میرمن امیری په دې پیغام کې نه دی ویلي چې په دغو ټاکنو کې په مشخص ډول له چا سره کتلی دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګولي چې د بیلابیلو بنسټونو او هیوادونو انتقادونه یې پارولی دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قراري ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. د فرانسې خبری آژانس خبر لمخې د حماس ډلې یوې سرچینې چې له موضوع خبره وه تایید کړه چې دغه فلسطینی ډلې له دغو مذاکرو سره موافقه کړې ده. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګري سازمان بولي او اسرائیلي پوځیان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې ډېر زیان یې ملکیان ګالي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې نږدې 8000 کسان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو بیا دا شمېرې تایید یا رد کړې نه دي. د فلیپین په جنوب کې تر سخت ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او تر 40 زیات نور تریتم شوي دي. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزه ادارې چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې د سه شنبې ماښام د ځمکې ښویېدنې په دې پیښه کې 1.5 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې ځمکې ښویېدنه کې 2 کورونه چې ځایي کان کیندونکي پکې اوسېدل تر خاورو لاندې شوي او معلومه نه ده چې 2 کسان پکې اوسېدل. او په جرمني کې لسګونه زره کسانو په تیر کال کې د لیکونو او پارسلونو د ځنډېدو یا هم ورکېدو په اړه شکایت کړی دی. دا خبره د جرمني د فدرال شبکې ادارې پرون چهارشنبه په بن کې اعلان کړه. دغه شکایتونه د پوستي خدماتو او د بستبندۍ د ټول صنعت په باب دي، خو 90% یې د پوستي خدماتو د مخکښ بنسټ د ویچا پوست په اړه دي. خلکو شکایت کړی چې لیکونه او نور پوستونه یا پارسلونه یې پر وخت نه دي رسیدلي یا هم ورک شوي چې بیا یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې خو په لاندې خبري برخه کې به د پاکستان پر ټاکنو تام شو. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ او پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر هم ورکړی دی. په پاکستان کې خلک وایي ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنیو یې ژوند تریخ کړی او هیله مند دي چې د دغو ټاکنو له کبله یې په ژوند کې مثبت بدلون راشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورئ.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپلو رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. له دغو ټاکنو سره به هغه ناڅرګند سیاسي وضعیت پای ومومي چې د 2022 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې روان دی. هغه هم وروسته له هغې چې ملي اسمبلۍ پخوانی صدر اعظم عمران خان بې واکه کړ. د سن ایالت د کراچی ښار اوسیدونکي محمد ابراهیم رویټرز اجانس سره په خبرو کې ویلي ولس یو مثبت بدلون غواړي.
ولس دا تمه لري چې تر ټاکنو وروسته نوي سیاستوال رامخکې شي او یو بدلون راولي. ټولې هغه څېرې چې تر اوسه رامخکې شوي هغه څوک نه و چې د خلکو په ژوند کې کوم بدلون راولي.
په پاکستان کې خلک شکایت لري چې ورځ په ورځ ګرانی او بېوزلي په زیاتېدو ده او د ناامنیو روانې لړۍ هم د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دا ټاکنې د ناامنیو له دوام سره هممهاله کیږي او پرون هم د بلوچستان په دوو سیمو قلی سیفله او پشین کې د دوو چاودنو له کبله شاوخوا 30 کسان ووژل سول. بلخوا تېر ماښام د کراچۍ په ګلشن اقبال کې هم په یوه چاودنې کې لږ تر لږه یو تن ووژل سو او بل ژوبل سو. په سند ایالت کې ځینو چارواکو د نننیو ټاکنو پر مهال هم د ناامنیو د ځینو پیښو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنو په ورځ به د امن د تضمین لپاره له افغانستان او ایران سره د پاکستان سرحد تړلی وي. د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان رویټرز اجانس ته ویلي په دې ښار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات سوي دي.
د اسلام آباد پولیسو د رای ورکوونکو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز امنیتي پلان برابر کړی دی.
د د پوینه د ټاکنو په ورځ به د خوندیتوب لپاره 6500 پولیس افسران په اسلام آباد کې ګمارل سوي وي. په پاکستان کې د ملي او ولایتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره په هرو 5 کلونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې تیرې عمومي ټاکنې د 2013 میلادي کال د جولای پر 15مه سوي وي. هغه کال هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې مخکې د تاوتریخوالي پیښې سوي وي. دغه ټاکنې د ملي اسمبلۍ د 268 څوکیو لپاره، دغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د 115 څوکیو، د پنجاب د 290 څوکیو، د سند د 130 څوکیو او د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د 150 څوکیو لپاره کیږي. د ملي اسمبلۍ لخوا ټاکل سوي استازي وروسته د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکي او د ولایتي اسمبلیو استازي بیا د هر ایالت اعلی وزیر انتخابوي. په نننیو ټاکنو کې 328 میلیونو ډیر پاکستانیان د رای ورکولو پر شرایطو برابر بلل سوي چې په دوی کې 9.5 میلیونه یعنی 45% سړي او 9.5 میلیونه یعنی 46% ښځې دي.
واموریدل چې په پاکستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پر مهال نن د ملي او ایالتي پارلمانونو د سلګونو غړو د ټاکل کېدو لپاره عمومي ټاکنې کیږي. دغه ټاکنې داسې وخت کیږي چې پرون چهارشنبه په بلوچستان ایالت کې د 214 له کبله چې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی نږدې 30 کسان وژل شوي دي. دغه ټاکنې په هرو 15 کلونو کې کیږي او تیرې ټاکنې په 2013 کال کې شوې وې چې د ناامنیو پیښې ورسره ملې وې. زموږ همکار په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د ناامنیو او اعتراضونو دوام ته په پام سره به دغه ټاکنې څومره رڼې او عادلانه وي.
د پاکستان د اوسنیو ټاکنو د روڼتیا په اړه او آیا چې دا به په عادلانه توګه ترسره شي ډېر سوالونه او ملاحظات موجود دي. که د پاکستان دغه اوسنۍ ټاکنې موږ د وروستیو څو ټاکنو سره پرتله کړو نو اوس مهال دغه ټاکنې زیاتې د پوځي اسټبلیشمنټ تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. اوس مهال نږدې ټولې چارې یا حکومتي چارې مستقیم د پوځ په لاس کې دي. موقته اداره هم دوی ګمارلې ده. نو داسې ویلې شو چې پایلې به هم څرنګه چې د دوی نظامی اسټابلیشمنت خوښوي هماغه سي پایلې به دوی تنظیم کړي. کوم وګورو یو د ټاکنو نه مخکې درغلي وي او یا د بل د ټاکنو پر مهال درغلي وي، نو د مخکې درغلي چې دغه خود وخت نه پیل شوې ده، حتی د دوی په خوښه کاندیدان اعلان شوی دی یا بعض کاندیدانو مخه نیول شوې ده، او په ټوله کې بیا د تحریک انصاف ګوند عمران خان په مشرۍ چې هغه هم که څه هم سابقه دا ده چې دوی رامنځته کړی او دوی دی ته ورسو، خو کله چې د دوی سره اختلاف راغی نو هغه کاملا په غیر جمهوري توګه وځپل شو او د هغوی د کاندیدانو مخه هم نیول شوې ده. او اوس داسې لیدل کېږي چې دوی غواړي، چونکې په افغانستان کې هم طالبانو حکومت رامنځته شوی دی، نو تخمین په اساس داسې ښکاري چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې ممکن یا حکومت د مستقیم د جمعیت علما اسلام یا د دغه اسلامي تنظیمونو راوړي، او یا دوی داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې حد اقل دوی پکې حضور ولري او بیا به دوی وکولی شي چې د دې د لارې دوی د طالبانو سره هم کاری کې وي پاکستان د دوی د لارې تنظیم کړي.
شم صاحب، دا ټاکنې داسې وخت کېږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي، له ټاکنو سره جوخت ناامني ولې هلته زیاته سوې ده؟
د ټاکنو پر مهال ناامني کوم په دوه برخو تقسیم کو، یو هغه چې کوم رښتینې ریشې لري او هغه یا مستقیم د پاکستانی طالبانو لخوا یا د داعش وسلوالو او یا د بلوچ وسلوالو لخوا چې کوم عملیات تر سره کیږي یا بریدونه کیږي، هغوی هم دغه سي وخت کې چونکې پاکستان به آسیب پذیره وي او بریدونو احتمال زیات وي چې دغه سي ټاکنیز کمپاینونه یا حتی د انتخاباتو پر مهال زین مراکز دی پنخه کی، یو برخه داده چې بیا غه د پاکستان استخباراتو تر اغرزی چې دوی هم غواړي چې بعضی زینو کې چې دوی غواړي خپل د خوخي کاندیدان کامیاب کړي یا دوی چې کوم څوک نه خوخي غه لمن ز یوسی، په دې برخه کې هم بیا دوی غواړي چې بعضی سیمه ناام نه کړي، او په خا هم دا تجربه شته چې بعضی سیمو کې د انتخاباتي لغوه کړي دي یا کاندیدان لمن ز وړي دي، نو دا دواړو پیخو احتمال شته او مونږ چې ګورو اوس هم دغه پیخې پیل شوې دي.
ګڼو بلوڅانو او پښتنو له دغو ټاکنو سره پریکون یا بایکاټ اعلان کړی، دغه کسان څه غواړي او دا پریکون د ټاکنو پر مشروعیت ستاسو په نظر کوم اغیز کوي؟
ټاکنې د ولسواکۍ یو بنیادی اصل او پایه ده، مګر کله چې ولس د ټاکنو نه پریکون وکړي دغه ټاکنې خپل هغه مفهوم له لاسه ورکوي. په بلوچستان کې هم همدغه څه ده، هلته د څو لسیزو راهیسې بلوچان په دغه ټاکنیز بهیر کې او بیا په ټوله کې په حکومت کې او په نظام کې هغوی خپل ځان نه ویني، او همدا دلیل دی چې هغوی اوس د وسلوال مبارزې لاره خپله کړې ده. موږ که څو ټاکنو مخکینیو ټاکنو ته هم وګورو، په بلوچستان کې چې کله نتایج راځي نو ډیر کم خلک هغه رای او مرکزونو ته ځي او هلته خپل رای کاری، ځکه چې هغوی په دې نظام باندې باور نه لري، نه د دې په شفافیت باندې باور لري او نه په عدالت باندې باور لري. که مخکې یو څه هم د دې مشران په بعضې مرکزي اسمبلۍ او دې ته راتلل، اوس هغه هم ډیر کم شوي دي. د دې دلیل دا دی چې پاکستان بیا خپل خلک هلته ګمارلي دي، لکه موږ چې په دغه موقت حکومت کې وکتل او په نورو کې هغه دوی ګوندونه متحده دی جوړي، لکه د بلوچستان عوامي پارټي یا باب په نوم باندې چې اسټابلیشمنت یو ګوند ته جوړ کړ او خلک یې پکې جذب کړه. نو خپل بلوچ ولس د دې نه پریکون مخکیم کړی دی، او موږ تاسو وګورئ په افغانستان کې به هم چې کله هغه وخت د جنوب نام نسیمې وي یا زابل کې او روزګان کې په څو سو رایو باندې به بعضي وکیلان پارلمان ته راتله ولسی جرګې ته. بلوچستان کې دغه وضعیت ډیر وخت نه ادامه لري چې د څو زرو او څو سو باندې حتی بعضي وخت دی کاندیدان کامیابیږي. نو دا خپل د دې عکاسی کوي چې بلوچ ولس په دغه ټاکنو باندې باور نه لري. پښتنو سیمو کې به بعضي جزوي توګه باندې چا پریکون کړی، عمومي توګه پښتنو لا دا تصمیم نه دی نیولې. بلوچانو خو وسلواله مبارزه هم خپله کړې ده او نظام نه مني پاکستان هغې د بیلتون غواړي. پښتنو به په بعضو سیمو کې کړی وي، خو په ټوله کې مثلا په بلوچستان کې د محمود خان ګوند یا هلته د جمعیت العلماء چې دی د نفوذ لري کافي، او دوی په انتخاباتي کمپاین کې لګیا دي او کوشش کوي چې خپل کاندیدان کامیاب کړي. او بیا په پښتونخوا کې قوامی نشنل دی که د شیرپاو ګوند دی، نور ګوندونه دي چې د هغې کې پښتانه فعال دي. په قبایلي سیمو کې محرومیتونه زیات دي، محلي سطح باندې کیدای شي چې پریکون کړی وي، مګر په ټوله کې پښتنو لا داسې کوم اقدام نه کوي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې په پاکستان کې د نننۍ عمومي انتخاباتو پر وضعیت او دغه راز په دغو انتخاباتو کې د روڼتیا او عادلانه توب په اړه یې له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
امریکا کمپنی ته دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي له خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنګ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعاً زما جړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه د موږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیری کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل له ژوند سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنې ولرو. په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې دا ډېره غنیمت ده.
قدرمن اوتونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستي افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړې شاوخوا شل کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنان لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خو زه هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ لحاظ په امن کې نه یو، نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې شراون غاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کې یم چې په آینده کې دغه موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ورباندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ له یوې خوا مسافري، له بلې خوا نه چې د کوم مصروفیت نه وي، څه کوئ؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډېر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډېری کسان چې زور سره په ارتباط کې یم پېژنم، یو خو یم مسافر دی، معجز دی، دلته راغلی دی. شاید ډېر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېني زړه دې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډېر پتانګي، حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي، څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغۍ اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغۍ باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلي خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی شم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډېر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مور کړې دي او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځولی یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری را ته وایي چې مسافری پر اختیار هم چې سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پایل کې لخپل مسافرات څخه راته وایي چې د اگست 15 نیټې د ته هم د سفر موزي ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر اسولم.
د مسافر د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډیر تر حد ډیر منفي تاثیرات پرې شې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلاوطنی نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاتاسو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدلې یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاتې سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې رسنیز کارونه پر مخ یوسي، او د هغه لپاره هم ډېر خبریالانې بیکاري سوي دي. په ډېره کچه باندې موږ بیکاره خبریالانې لرو د رسنیو په برخه کې، یعنې تر ډېره حده پورې ټولو ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مساعده کیږي. نو زه خپل د اګست څخه بیکاره یم. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام پاڼې چې دي پر هغو باندې څه وخت څه نه څه کار کوو.
بله، تاسو له ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې په هغه باندې کار کوئ، پاکلی راته ووایه څه لیکئ، په کوم اړه یې لیکئ، او مثلا هر ورځ د لیکل خپروي ونې کې یو جیل څه رقم ده؟
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډېر تغیر کړی دی، ډېرو کارونو ته هم زمینه نه ده مساعده، خو تر ډېره حده پورې کوشش کوو خپل په پاڼو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو په ورځ کې کله یو ځلې یا دوه ځلې. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو دپاره ګټورې وي، د لیدونکو دپاره، د اورېدونکو دپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې، فرق نه کوي هغه څه چې ګټورې هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د ښځینه او د حقوقو اړوند وو، د ښځینه په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینې هغه زموږ بدبختي ښځې دي، او کله چې د ښځو په اړه باندې کاغه طبي دوی د صحت په اړه یې که د دوی د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته، یعنې په کول کې په هر برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامش احساس راکوي.
که دا راته ووایه چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوئ څومره توپیر دی؟
واقعا باید ووایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوئ په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار، آماده به یو رپورټ، یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سمدلاسه را اخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې لپاره که هغه هم موږ بیکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو، او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغسې زموږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړ، دفتر مو له لاسه ورکړ، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، ټول لاړل، پامه خبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل ږغ تر یو ځایه پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي پربند سوي، او دا ډېره غنیمت ده، بېخي تر ډېره حده پورې. او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو ږغ پورته کړو، خپل ږغ پورته کړو، او خپل فعالیتونه پکښ تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وز موږ د یاد وتلی وای خو بس ډیر خوشاله یم چې د ټولنیز رسنۍ ست چې موږ پکښ کې تر یو هدف پورې کولای شو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو هم کولای شي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای شو چې خپل فعالیتونه پکښ کې وو.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه نظر نه واچول که دره توازی کې چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بلاخره به هر څه سم سي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک او د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري خو زه خوشحاله یم باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کېږي او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم خو د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل دپاره معلومات راټول کړي بیرته یو کولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي بیرته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور مېرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور مېرمنو ته ورسوي ډېره ګټوره تمامه شوې ده او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای شو تر ډېره هدا پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ځوان ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډېر زیات یادېږي په څه پسې له هدا زیات خفه یست او شیبه مو یاد نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاته یو نیم کال زما ته د ایډیټ او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولې ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنې باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېرې یادېږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله یو جمعه مو درلودل یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او بېرته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو خپل هغه همکاران مو موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پورې هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه هر څه ډېر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل ځینې وخت د تفریح ځایونو ته تلل ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نه سو اخیستلی خپل د دوستانو سره نه یو خپل د خپلوانو سره نه یو موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولاړ سو خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو دا څه دردونکي دي او ماته ډېر را یادېږي.
د افغانستان سخت شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده د شعرونو ټولګه مې ده بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاسته درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې دا د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې او شری ټولګه مې سده تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما مسافرات کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولي کلنو تکمیل مې تقریبا نوس کړلنه.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نراته اخلي خپل نوم دي نراته اخلي په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد هغې ځای چې دغه بدلون په موږ باندې وکړه تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی چې زه خپل کینم او زه خپل یو عکس واخلم د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډېره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځلس تماسونه د ښځو سره زه لرم تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغېزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور بیخي ګرانه ده ګرانې، چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو خدمت وکړو زموږ ولس زموږ ملت جنګ ځپلی ولا زموږ وطن کار و درس و خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلود.
بلې، راځو دې ته. یو شمېر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولی سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړي که بل ځای نشي کولی، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپلو تجربو غوته څه وایي؟ آیا په یو کنج کې کېناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول هغه والي سیسول دا ښه ده، او که قلم راپورته کړي بیا یو څه ولیکي هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ښه ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د سیو شای لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې یا د یو سیاسي جریان سره ته همفکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي د مثبت تاثیر نه یې او منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه سي دي انټرنیټ کې نشته. مرکو ته موږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرو. او دغه وضعیت دومره بد اغېزه یې کړی ټولو باندې. ما در ټیر چې هغه د ټولو احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې به هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغس هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب ښي. د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو چې دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چې ریزي، که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي. که هېڅ نه وي، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یوه څو رقم ووتلې، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، لاندې دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي. دا یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي؟ څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت که چه انسانی وزنه لار چه زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه ده سړی خپل فکر بیرته ورغی نو سه هر څومره فشار می سړی باید توکل په الله وکي او خپل ځان دې بیرته ورغی مطالعه دی وکي لکه چورت وهنه نس ټول ورسکینی په دې باندې فکر وکي چې باید زه کومه ز څنګه سومه دغه منفی افکار دې ځان لري کی او مطالعه ته رجوع وکي چې تر څو بیرته فکری وضعیت لک سم شي.
بله، در توی چه پا افغانستان که پا چپسی دیر زیاد خفای اوار کلا در یادیگی حتی تردی پوری چه پا جڑا کویدی
در افغانستان ار اغا سمس یادیگی و خنز ما جڑا رازیم دوستم در مونگ اغا طول ارزختونه در مونگ ملی سرود در وطن خواره در ما در خلکو در بلس اغا می نمی حیث کلا نیریگی چه کلا بای مونگ پخپل وطن که در لودله او اغا رامخص مونگ پخپل وطن که در لودله ایچ کلا پا هیچ دنیا که نلرو هیچ چیزی هغه نه پیدا کیږي او واقعا د افغانستان هر څه په سخه پسوي ما د افغانستان د خاورو په سخه پسوي ما هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا او د کاري فضا او هغه فضا مې ډیره یادېږي او دغه فضا په سر ډیره خفایم
ډیره زیاته مننه ژوند دې سلامت اوسي
مننه تاسو
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تری وهه ده د حل کېدلو لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00420214 دا مننه نه خبرونه تر بیا هي چاري
لمن یا ماچ حد نلری لتا سی تمہ کی لمن یا ماچ حد نلری غم جنگ صدا سے سوتو خود مت یا ماچ حد
نلری اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلې په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په زیان باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په برخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مارکیټ په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه انسان باندې سخته تمام شي دا غوښه توان څخه بیرون وي په دې کې د امراضي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کیږي انسان ته د کارونو لپاره د هغه څخه یا وخت پر زیات شي لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کیدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کیږي هغه هم شاقه کار کې ثابت
بله د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومانو باندې کومې بدې اغیزې کولی سي
اغیزه خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کېږي فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي روحي له نظره ورته مشکلات پیدا کېږي بعضې وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس و ګرېوان وي هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغییرات راتلل د هغه ځای کې او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کېږي دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی نو که چېرې بدو پایلو ته به راسو دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو دوی پیدا کوي آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري
ارزښت خو یې نه لري خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعضې فامیلونه د بدورۍ له لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو استاد چې دی هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د اصلي ونه وکړي، نو ځکه بعد کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شک کارونه وکړي.
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وږو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومانو باندې کار کوي، او کېدای شي هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې حق کارونه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داس کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نشي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دهلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګوری په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورئ څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه ترنه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوانه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوانه ترلاسه کېږي، هغه هم دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت نا وخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بېرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
ګوره، ماشومانو د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد دپاره، د تعلیم دپاره، د یو فامیل د درست ادارې دپاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپله سویه یې په خپل توانې کار ونه سپارل سي، دا به څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څونه فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونو اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال هغه نورو فامیلونو ته پاتې کېږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
کله چې د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کېږي چې ورسره کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بل دا چې سنې وړکی ده په توان نه پوهېږي، دی هغه ورسره مني. څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کېږي، هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومانو د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي، غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه، د سرپرست د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کېږي چې هغه د ماشومانو څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آگاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مرته بد ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
داسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کېږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کېږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کېږي؟
ګوره، بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېر سنتي ټولنه ده، چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.99% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او دې کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی. او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حل لارو چارو ته مومن صاحب درته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړیږي، نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه کنه کې چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، په اوږدمهاله کې بیا دوی سره مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي د هغو مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبوره یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې برزاتو خلکو سره کومک وکړي، هغه که بې برزاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلونو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري، او داسې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په هغو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دهلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کور بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له هغو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای د دې چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفت څه ویل لري په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولی شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي، او ماشومان هم داسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوات ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې م ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا لپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر بخښي مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قطانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي، د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بېرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساتری وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته، خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ. دران دوستا دوستانو دا و دیدیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په مشمول باندې د شاقه کارونو د زیان په خبري وشوي. تربیه پرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزا گباسا چت تل کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موشن عالم مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا مسافرہ